په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یو تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو معاهده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. موږ تمامه ورځ په رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه ځمکې غصب شوې، دلته دا ځمکې غصب شوې، مګر د دغه غصب دپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کړي کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی. او که څه هم مخترعین موږ ډیر کم لرو، کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم که څه هم په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې له بده مرغه چې په عملي باندې ډیره کمه ده، یا ویو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې موږ یو تاسې ټول افغانستان به د صدیق مختارې له نوم سره چې هغه تخلص مختارې و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې موږ په کمیسیون کې د یو ځل راغی او شکایت یې وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او د دغه اختراعاتو لپاره ما ته ځینې اسانتیاوې پکار دي، ځای راته پکار دی، وسایل راته پکار دي چې دغه زه عملي کړم، او کنه زما دغه هغه نه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړې اداري امور ته، او کسه هم دی په کراتو اداراتو ته تللی و، مګر دغې مادې ته چې موږ ګورو عملي جنبه نه درلودله چې دغه ته دغه زمینه نه مسایدېدله، دغه وسایل دته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې دی څنګه د خپلو نوښتونو نه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤول ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دی باید تشویق کړی وی او د ده له نوښت نه او اختراع نه استفاده کړې وی نه ده شوې. یعنی عملي جنبه د دغې مادې ډېره کمه ده. هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملي کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین په هغه کومه اندازه باندې چې موجود دي دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دی په ارامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نورم پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپلو کارونو کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې څلوېښتمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره وخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي. کچېره سوق دی مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خبرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي، بیا چاپي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دې نه څوک پختره نه کوي، ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، دا حق محفوظ دی، چې دا دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کی چې دغه معنوي حق دی، یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیله دغه تلف نه کی، کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
صفای صاحب ډیر مننه کوم، ودان
لطا تاسو نه هم مننه کولو ده.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کد خالو لخکری راغلی کد خالو لخکری راغلی زبگو ملت د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی لیمو ومنی خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا دی یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. مینوالو تاسو به د قافلی او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپلا نه وي لیدلی نو د قافلی یادونې به مو حتمی له نیکونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځئ چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل هغوی هم په قافلوي شکل سفر کوه تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي. د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوی دا ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس قابی شریف ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنی لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په هغه په ډله ییزه توګه ولاړ شي هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسوو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو همغه کسانو سرلارای موجود و مشر به موجود و همدا ډول د ملی برخه به موجوده و همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجوده و همغه لته د همغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو همغه به لیکدو په ځینو قافلو کې په د همغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیږدول کېده چې موږ لیدلې دي ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیوانات د هغه نه باد شي.
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه یوه بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانی قافله زمونږ د اوسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو یو پخوانی لرغونی ډول وو که اوس موږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بار وړونکي موټرې ټکنالوژۍ لپاره مختک سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي دا هم په ډیرو نامنو سیمو کې که موږ تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي یعنی په ډله ییزه توګه مالونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ هم لري یعنی امنیتی ساتنه هم لري. امدادول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی، خو زمونږ اوخ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مرشي، د قافلې سردار مرشي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات او د سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایلو لپاره دغه د تشبیه او استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوی، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې عجب جدایی هم رامنځته کړه، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومنې مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایی طبعا د جدایی او د بېلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله د قافلې سره جدایی او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دای په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې موزي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده، سالار په ګډو وډو سر دی، پریښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې وربرابرولی شي. د کابل پوهنتون له یوه بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلی چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خواب رهبری کېدله او یو به لارښود درلود چې هغه به لاره کتله، او ساتونکي به درلودله چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لاره داسې په دغه ستورو باندې ځي. شي او کموش چې به دغه مخه تلی هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسو رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغسې ځایونه چې دوی به هلته هغه ځای محفوظ ګڼئ د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل هلته به اوسېدله یوه شپه به یې تېروله بیا به یې حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه وه. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباتونه چېرې چې بیا ربات جوړ کړي هلته به یې شپه جوړ کړه هلته به یې منار هم دروي لکه د احمدشاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسې ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموع کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسې وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه ویشت موټره یو ځای را روان یو ډول کالي یې اغوستي یو ډول لباسونه یې اغوستي یو ډول بوټونه یې پښوي او روان یې د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دوی درېږي صرف هغه وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله هم هغه قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریه وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه ده لیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اورېدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی او سهولتونه هم هلته راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات چې وو هغه له منځه ځي او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
دوه ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورسته ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیرو کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامیږي. کوم راډیو تلیکونه راستول پکې مو دادي. په کابل کې مو دا پوسټ بکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.